شنبې د ورځې 12 د مارچ یو دیرشمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. د خبرونې د ماښام تر اوسه په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرېږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دا پریکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات یې نږدې 3.5 میاشتې ځنډولي له حکومت سره شریکه کړې. تر خبرونو وروسته به واورئ چې حکومت خو پخوا ژمنه کوله چې انتخابات به نه ځنډوي، اوس څه ځواب لري؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولت د دولت په کچه خبري پیلې شي. په ژمي کې له پاکستانه ولک افغان نان خپل هیواد ته ستنه شوي او د فلسطینیانو او اسرایلي پوځیانو په خوډب کې شپاره ستنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي کابل ته د پاکستان د سر ریاسم د سفر هدف د لانجمونو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان سر ریاسم شاهد خاقان عباسي د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د اجرایي ریاست مرستیال ویند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي خزي دعوت شروع
د وی د شاهد خاقان عباسي ته د راتلو د بلنې ورکولو اصلي هدف د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی، څو د لانجو د حل لپاره د پاکستان د دولت سره رسمي مذاکرې وکړو. شاهد خاقان عباسي د ولسمشر اشرف غني په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وی عباسي بل افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارتوي په وروستیو درو میاشتو کې تر 140 سره زیات افغانان له ایران او پاکستان ستنه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
د روان میلادي کال له پایل څخه تر اوسه پورې 1,145,000 تنه زمونږ هیوادوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې شاوخوا 2,000 تنه یوازې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
د یادونه ورته چې د پاکستان حکومت یو وار بیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو موده د روان میلادي کال د جون تر میاشتې تمدید کړه. د امریکایي محکمې پرون د هغه افغان نول اصل امریکایي عمر متین کونډي نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلاندو کې پر خلکو ډزې کړې وې. عمر متین په 2014 میلادي کال کې د امریکا د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 9 ووشل. عمر متین پر پلس نایټ کلب تر حملې وروسته د پولیسو په ډزو کې ووشل شو. د هغه پر کونډه نور سلمان تور لګېدلی و چې په حمله کې له خپل میړه سره مرسته کړې وه او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ته دروغ ویلی و. خو د اسوشیټډ پرس په حواله د نور سلمان مدافع وکیلانو په محکمه کې استدلال وکړ چې هغه ساده او خوشباوره ښځه وه او عمر متین په مقرر ډول هغې ته دروغ ویلی و. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلي پوځیانو 14 فلسطینیان وژلي دي. له اسرایل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطیني مظاهره کوونکو او اسرایلي پوځیانو د خوډب پر مهال د فلسطیني سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکي د ټوپک په مرمیو، رابړی مرمیو او د اوشکې بهون کې غاز د استعمال پر مهال ټپیان شوي دي. فلسطینیانو د غزې په تړانګه کې د اسرائیل سرحد ته نږدې پرلت وهلی او غوښتنه لري چې فلسطینی مهاجرو ته اجازه ورکړي چې هغو سیمو ته بیرته ستانه شي چې اوس د اسرائیل د دولت تر واک لاندې دي. اسرائیلي پوځیان د پولې پر اوږدو په تیارسی حالت کې دي. دا اعتراض د فلسطین وسلوالې ډلې حماس پیل کړی چې پر غزې واکمن دی. د ملګرو ملتو په وینا د غزې د 2,000,000 استوګنو نږدې 1,50,000 کسان یا مهاجر دي او یا د دغو کډوالو زیږیدلي ماشومان دي. اعتراض کوونکي غواړي چې کډوال هغو سیمو ته ستانه شي چې اوس د اسرائیل تر واک لاندې دي. یو روسي هکر یوجینی نیکولین چې د مهمو معلوماتو په غلا تورن دی، پرون د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. نیکولین نهویشت کلن دی د روسی حکومت واشنگتن د نیولو هڅه کوله د پچک جمهوریت کې ونیول شو او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شو پر هغه تور لګیدل دی چې د 2012 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د ډراپ باکس په چیر د سترو انټرنیټي شرکتونو معلومات غلا کړی دي کچې په امریکا کې محکمه د شخصي معلوماتو او د کمپیوټري غلا او د غلا کړو معلوماتو د تبادلې جرم ور باندې ثابت کړي نیکولن په دیش کاله بند محکومې دلی شي او وروستی خبر دا ده چې د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې روزونکی کوچ هیت سټریک له دندې وشړل شو د اسوسییټډ پرس په حواله هیت سټریک له دې عمله چې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله ونه توانېده چې د کرکټ نړیوال جام ته غوره شي له دندې لرې شوی دی د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې په خپل کور کې یوه مهمه مسابقه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته وبایلله او په یوه بله مهمه مسابقه کې له ویسټ انډیزه ماتې وخوړه او په دې توګه ونه توانېده چې نړیوال جام ته لار وکړي په وروستیو دریو نیمو لسیزو کې به دا لومړی ځل وي چې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون ونه کړي د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په 2019 میلادي کال کې په ویلز او انګلستان کې کیش دا ساده رډو سارنې خبري مچل اوري وړاندې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات نږدې درې نیمې میاشتې ځنډولي د اجرایه ریاست له ویان سره شریکه کړې
در بخش امنیتی و مالی کارهای خود را تخصیص کردید اما در کل پروسه مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره شخیدلی
اکثریت دادی خپل خواهش لري زموږ سره د ملولو موږ سره دراتللو دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روسي حکومت په ماسکاو کې د یو شمیر غربي هیوادونو سفیران احضار کړي دي او د خبرونه په وروستیو کې د شون رنگونه پروګرام لرو
سره کار کوي چې خایتي کوم زف شاګرد هم استاد نه قیچی کوي او زه ورته غندم
د افغانستان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د وروستي تغییر په اړه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې بهیر اصلي مالک دی د حکومت د اجرایه ریاست ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو تر سره کولو ته سیاسي اراده لري خو په دې پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار دی جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې
د افغانستان حکومت وايي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې د ځنډ پریکړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار دی د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وايي حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته تیاری لري خو د دې بهیر د جزئیاتو په اړه پریکړه د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې ګڼي ټاکل شوی و چې د انتخابات سره تم په 14 نیټه وسی خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په روان کال د میزان میاشتې په 28 نیټه کېږي جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان آمادگی خود را برگزاری
حکومت امنیتی او مالی اړخ د ټاکنو لپاره تیاری لري خود دې پروسې اصلي مالکان د انتخاباتو کمیسیونونه دی او هر وخت چې هغوی تیاری څرګند کړي حکومت په تیار وي په ټوله کې دا پروسه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري جاوید فیصل وویل حکومت سیاسي اراده لري چې ټاکنې په وخت وشي خود انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارې د ټاکنو په نیټه کې پر اعلان شوی ځنډ نیوکې لري او له دې امله مایوسي څرګندوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د خپلواکې ادارې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پر نازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه توجیه نه لري
د شهرت سیاسي کار فایل کړی نه وي انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ نه ده او فاینل کې د خپل مسؤلیتونو قرار کوي
د افغانستان ولسمشر د سه‌شنبه پر ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوال کانفرنس ته وویل چې حکومت یې سږ کال د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخاباتو او کال ته د جمهوریت ریاست ټاکنو ترسره کولو ته لومړیتوب ورکوي
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د بدلېدو صلاحیت او واک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره دی، خو انتخابات به روان کال ترسره کیږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو له دې سره مخالفت کړی دی چې دغه ټاکنې دي د تلي 28مې ته ځنډېدلې دي. دغه ټاکنې د تلي 28مې ته ځنډېدلې دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د وري په دوهم ازادي راډیو ته ویلي وو چې انتخابات ځنډې شي نو کال یې نه بدلی شي، میاشتې ممکن بدل شي.
انتخابات په مغه خپل وخت کې کیږي، فقط که چیرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلویږي، بلکې د دوه یا درې دوه نیمو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپل وخت کې کیږي او موږ پوره آمادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په برخه کې هم اندېښنې شته، خو د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسي څه باندې اونۍ مخکې د افغانستان د سفر پر مهال ویلي وو چې دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد ویلي وو د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کمانډو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد دا خبر هم کړي چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ میشتې سیمې په نقشه کړې دي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي چې امنیت باید په وخت سره تامین شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره به د دغو انتخاباتو لپاره چې په مني کې به ترسره شي د خلکو د نوم لیکلو بهیر د روانې ورې میاشتې په 15مه پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وای د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له درکه 3.1 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناسته وینا کوله وویل د مخابراتي سیستم د مالیاتو د راټولېدلو لپاره یو نوی سیستم جوړ شوی چې له دې سره به شفافیت تضمین شي. خو د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له کریډیټ کارتونو څخه د مالیه اخیستل باید ژر تر ژره ودرول شي. تفصیل له کابل د نجې ساپۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیې له اخیستلو ډیری خلک اندېښمن دي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره یو نوی شفاف سیستم جوړ شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناستې ته وینا کوله وویل دغه سیستم د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کارول کیږي او ښه نتیجه لري.
د باندې خطر جوړ کړم، هغه تایم راحل مټول وکړه د تیر یک شنبه هغه ته ورسوله تدرکات ملي ته، ان شاء الله نهایی شوه دی، کار خلاص شوه دی، د دې عملی کولو پلان مجور کړلو، کارونه ټول شوه دی، ان شاء الله چې ډیر وخت نږدې وخت کې دغه نتیجه ورکی. موږ ډیر غټه وایده ملرو، تر اوسه پورې تقریبا 3.1 میلیارد افغانۍ راټول شوې دي، 10% شوې دي.
د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه، خو د ولسي جرګې غړي له هماغې نیټې راهیسې دغې مسلې ته د شک په نظر کتلی او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو د کموالي له امله ناممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودیجې ته ورسیږي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي وایي په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد شوی او باید د دغې مالیې د اخیستلو لړۍ ودرول شي. د دغه کمیسیون یوې غړي فریبا احمدي کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا وزارت مالیه مطلقا د ملت سره جفا کوي، د خلکو پیسې غلا کوي، دا باید استاپ سي. دا موضوع په دنیا کې مالیه اخیستل کیږي، مګر دا څه غیر قانوني چې په افغانستان کې اخیستل کیږي په هیڅ ځای کې نشته. فقط د خلکو څخه 10% مالیه اخیستل کیږي او یو روپیه هم حکومت ته نه ځي.
وسمهال په افغانستان کې څلور خصوصي او یو دولتي مخابراتي شبکه فعالیت کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې وسمهال په هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیونه سیم کارتونه کاریږي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي وایي د موضوع په تړاو به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د دغه کمیسیون ناستو ته راوغوښتل شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي ولسي جرګه به یې په اړه پریکړه وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په منځنی صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې خبري شي. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونه پانی راډو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان مزل اسانه نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې په باب یو مقاله لیکلې ده. د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو سره د سولې په خاطر د افغان ولسمشر لوړاندیزونو پراخ هرکلی وشو او نړیوالو له طالبانو وغوښتل چې د سولې دغه وړاندیزونه ومني. خو بیا هم د واشنگتن پوسټ په دغې مقاله کې د افغان سولې په وړاندې لرلیت خړ بلل شوی او په وړاندې پراته خنډونه د 15 پښتنو په شکل مطرح شوی دي. آیا طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي؟ د سولې تړون به څنګه وي؟ د سولې دغه تړون ماتونکي عوامل به څوک وي؟ د سولې تطبیق به څنګه وي؟ او آیا جګړه به دوام وکړي؟ واشنگتن پوسټ لیکلی چې افغان ولسمشر طالبانو ته یو جامع وړاندیز وکړ، خو طالبانو په خاصه توګه د دوی مشر ملا هیبت الله لا هم ځواب نه دی ورکړی، چې دا چوپتیا ځینو شنونکو یوه مثبته نښه بللې ده. ورسپانې لیکلي چې فرضاً طالبان سوله ومني، د دېش سولې په شکل باندې اجماع او د ښکېلو خواو افغان حکومت امریکا او طالبانو د غوښتنو تضاد یوه ننګونه رامنځته کوي. واشنگتن پوسټ وړاندیز کړی چې که څه امریکا د سولې پریکړه افغان حکومت او طالبانو ته پریښې، خو د طالبانو د راضي کولو لپاره د سولې د مقررو په جوړولو کې امریکا ډیر واک لري. واشنگتن پوسټ د سولې د خبرو پر مهال د بریدونو دوام، د طالبانو د کوم مشر ترور یا هم د ښکېلو خواو د کوم ناخوښ عامل لخوا د سولې د پروسې په وړاندې موانع، د سولې ماتونکي عوامل یاد کړي. ورسپانې څلورم عامل داسې تشریح کړی چې کېدای شي ښکېلو خواو له خپلو سیالانو او مخالفینو هم تر بې وسلې کېدو وروسته له خپلې بقا اندېښنه ولري چې د سولې تطبیق به لا ستونزمن کړي. د مقالې د لیکوال په خبره د درېمګړي ضمانت به دا چاره اسانه کړي. او وروستی عامل د کورنۍ جګړې دوام دی چې د لیکوال په باور د سولې مخالف سیاستوال ځان په خطر کې احساسوي او د ولسمشر غنی په ضد به پاتېږي، چې دا په خپله هغه اړ باسي سولې سیاستوالو سره د لاس او ګریوان کېدو پر ځای له طالبانو سره جنگ ته دوام ورکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري 28 له قید او شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې د نړیوال ټولنې او غنو افغان سیاستوالو له تود هرکلی سره مخ شو. د ملګرو ملتونو خبرونه ایرن لیکلی چې په ژمي کې د واورو او باران له لګ اورښت وروسته د خوراکي موادو د کمښت او د کډوالۍ د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونه د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په حواله ویلي چې سکهال په 14 کلونو کې په افغانستان کې کم واوره ورېدلې. د ریپورتونو په اساس د اوبو کموالی حاصلات کموي چې دا په خپل کرنیزو چارو کې د بوخت کسانو د شمیر د کمښت معنی ورکوي. دا په داسې حال کې چې افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته استول کیږي او د کاري فرصتونو کمښت به د دې لامل شي چې یو شمیر بیرته خپل هیواد ووزي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای د دوی ټولې غوښتنې نه دي منل شوې، اوس هم له محکمې پرته وژنې روانې دي او نور ستونزې هم په خپل ځای دي. له ښاغلي پښتین سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاس مرکه کړې او لومړی ترې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د روانې مهمې غونډې په اړه پوښتنه ترې کړې ده چې څرنګه تیاریانې ورته روانې دي. تمه ده چې د اپریل په 8 دغه غورځنګ په پېښور کې پراخه اعتراضي غونډه جوړه کړي. د دې غونډې د تیاریانو په اړه منظور پښتین د مرکې په پیل کې وویل
دغه لپاره موږ په لوکل سطح باندې هلته کمیټیان هم جوړې دي او هغه کار لګیا دی چې څومره هم زموږ نه کیږي. د معاشرې هر سیاسي ګوند، د معاشرې هر طبقې، ډاکټر، ټیچر، پروفیسر او ملا ملک، چې څومره هم طبقاتي موږ د ټولو سره د ملولو خلکو سره لګیا دي او دوی خپل هم ډېر خلک اکثریت دادي خپل خواهش لري زموږ سره د ملولو موږ سره د راتللو دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو نو ډېر زیات موږ ته محنت هم نه بلکې خپل خلک را درومي. الحمدلله شو درون تیاری شروع دی.
کوم سیاسي ګوندونو هم تاسو سره په دې جلسه کې یا د دې احتجاجي جلسه کې د ګډون سرجمنه کړی دا کنه او در سره رابطه هم کړی دا؟
نه د دوی کوم دلته د سیاسي پارټو ورکر دي
اهداف لپاره شروع کړی دی. نو تاسو څنګه ګورئ، آیا هغه اهداف ته تاسو نږدې شوی یا او کنه؟ او کلا وسم نور وخت هم شته
نه وخت شته دی دا اکسترا جوډیشل کیرین کومه مسله ده دا وړه مسله نه ده دا یو یو کیس جب درڅو پر حل شوی نه وي تر پر به موږ ګولار دي یا لا پته افراد دي دا هم ډیر غټ کار دی
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وو تمه ده چې دغه غورځنګ د اپریل په اتمه په پېښور کې یو پراخه جلسه جوړ کړي او په دغه اعتراضي جلسه کې دوی د پاکستان له حکومت ځینې غوښتنې لري چې په دوه غوښتنو کې یو دا ده چې دوی ادعا کوي چې د پاکستان چارواکي یو شمېر پښتانه په خپل هیواد کې زنداني کوي او پرته له دې چې هغوی محاکمه شي هغوی وژني او د دوی په وینا په زرګونو پښتانه په پاکستان کې تری تم دي
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د روسي حکومت په ماسکو کې د یو شمېر غربي هیوادونو سفیران احضار کړل او د هغوی د سفارتونو د کارکونکو د شمېر د کمولو مکتوبونه یې تیر ورځ وسپارل د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان وکړ روسي ویلي دی دا کار د ډیپلوماټیک اقدام په توګه له یو شمېر غربي هیوادونو د خپلو ډیپلوماټانو د شړل کېدو په ځواب کې کړی دی د مسلې نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبريالان ته وویل چې حکومت د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او د ډیپلوماټیک جګړې د پیل غوښتونکي نه دي یو شمېر غربي هیوادونو په روسیو کې پر روسیا تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په پیښه کې لاس لري او له دې امله یې زیات شمېر روسي ډیپلوماټان وشړل د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پر نوویل چې پر مسکو فشار او څو غربي ډیپلوماټانو ته د وټلو وای ځکه په وروستیو کې لشتلژ یو سلو پنځوس روسي ډیپلوماټان له یو شمېر غربي هیوادونو وایستل شو پیسکوف وایي روسیه هیڅکله ډیپلوماټیکه جګړه نه ده پیل کړې ولسمشر پوتین له پیله د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پراختیا غوره ګڼله او ګڼي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مارچ په 9 نیټه وویل چې مسکو به هغو مرشمیر ډیپلوماټان له خپلې خاورې وشړي چې نورو هیوادونو ایستلې دي د روسي د بهرنیو چارو وزارت تر دې یو ورځ وروسته بریتانیا ته یو میاشت وخت ورکړ چې په مسکو کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت وسکړي او د کارکونکو شمیر یې په لندن کې د مسکو د ډیپلوماټیک ماموریت د مامورینو شمیر تر کم کړي خو دا چې څومره روسي ډیپلوماټان په لندن کې پاتې دي نه د څرګند شوی د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په مسکو کې د بریتانیا سفیر احضار کړ او د بریتانیا پر جنجال پارونکو او بیا اساسه کارونو یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ لندن پر مسکو تور پوری کړی چې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پولند څلورو ډیپلوماټانو ته د ویلو ویلي ځکه په ورسا کې حکومت له بریتانیا سره د همغږۍ لپاره څلور روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلي دي د چک جمهوریت ایتالیا استونیا لیتوینیا او فنلند حکومتونو هم ویلي چې په روسیه کې د هغوی ډیپلوماټانو ته د وټولو سپارښتنه شوې ده د بریتانیا چارواکو ویلي چې د روسیې لوري وروستی اعلان په مسکو کې د دوی ډیپلوماټیک حضور محدودوي او لدی عملی خوشنۍ څرګنده کړي ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو یاداش چې پرون خبر شوای چې د روسیې دا کار د حقیقت نشي بدلولای چې روسیې د بریتانیا پر خاور د دوو وګړو په مسمومولو کې لاس درلود او د هغوی د وژلو هڅه یې کړې ده د روسیې حکومت د پنځمبه پورس په سن پیټرسبورګ کې د امریکا د قونسلګری د بندولو حکم هم وکړ
لاند خبرونه لرو د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وای کابل ته د پاکستان د سر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ مذاکرو پیل دی تمه ده چې د جمعې پرز د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته راشي د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای په روسي درو میاشتو کې تر یو سلو څلوېټ سره چات افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستنه شوې دي د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 14 فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې ترنګ په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخو ډب پر مهال تیر ورځ د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. یو روسي هاکر یوجین نیکولین چې د مهمو معلوماتو په غلا تورن دی پرون د امریکا د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې روزونکی هیت ستریک له دندې وشړل شو. ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
تاسو مونږ راته وای
زمانم شایما ده. زه خیاطی کوم په پارک انجمن کې.
څو کال کیږي چې خیاطی کوي؟
سرو کال کیږي چې خیاطی کوم.
دلته تاسو خپل ځان ته دکان لرئ که شاګرد دی؟
زه شاګرد یم. استاد مې قیچی کوي او زه ورته ګنډم.
خاخه څه سره کوم جوړی کالی ګنډي؟ سره کوم کالی ګنډلای شي؟
پنجابي ګنډلای شم، اوري جمپر دامن، ماکسی، هر څه چې استاد مې قیچی کوي زه ورته ګنډم. خپل مشکلات حلوم.
قیچی کې هم ملا سره او د قیچی هم کوي شي؟
لک لک زمه ده.
څنګه یعنی خپل مغوار چې قیچی هم زده کی لیواز ګنډلو نه کوي تر قیچی کاری مو کوي هم ګنډي خپل
قیچی کاری هم زمه ده. خو لک لک زره لاس په کورشنی له په باف کې هم ګرځي. کورشنی هم کوم او باف هم کوم.
کوم ټایم راځي تر کوم ټایم پورې کار کوي؟
د 9 بجو راځو تر 2 بجو پورې.
زه چې ګورم دا مرکز چې دلته ټول نامه خدای خزي دي میرمنې دي. څنګه د کالی بډي تر ورځې
مشتریان مو الحمدلله ډیر دي او کالی هم ډیر راځي. هر رقم لباس چې خلک راوړي مشتریان مو شوته ګنډو.
یو جوړه کالی 4 روپۍ ګنډې. بعض خلک د شکایت کوي دا خزه چې کاروبار کوي دوی له قیمت فروشه. تاسو څنګه قیمت خپلې
نظر په کالی ده؟ پنجابی په 200 غندو او جمپر دامن په 300 استادار په 300.
څنګه دا کاروبار خوشایند ده چې دلته تاسو ټول میرمنې استي دکان لري او نور میرمنو ته کار کوي راځي دلته؟
الحمدلله گزاره کیږي او شکر رضایت لري د خپل کاروبار د کونه چې وځو کنه باید یو څه زده کو. ام فکر مو بل کیږي ام خپل خوان سره بازو کیګم. یعنی خپل د کور مشکلات علاوه شو. خزه باید سواد زده کی. خزه باید چې سواد نه لري لکه زه کار مار زده کی او زه فعلاً سواد نه لرم. یو شی خو غندم یو کالی مالی یو د سرسی په یو شی باندې خو ولرم کنه.
ډیره زیاته مننه تاسو ته د لا بریا او په هیله.
شکر زنده ژوند دی.
مسعود نیازی د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مینه وفا د لوګر لازر ولسوالی پر استولې سمس کې پر دې ټینګار کوي چې د ولسی جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي او د پوسنوی وکیلانو باندې تور هم پوری کوي چې د وطن خیر نه غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي له پاکستان سره د سولې خبري د وخت ضایع کول دي. ولسمشر اشرف غنی باید په مستقیم ډول د سولې خبري له طالبانو سره وکړي. بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالی لیکي د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسی د کابل ته ناراضي ځکه چې له د سره خبري نتیجه نه ورکوي. عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ ولسوالی پر اسولې سمس کې لیکي و سوال طالبان باید سولې ته حاضر شي کنه د هلمند په چیر به په ټول افغانستان کې د دوی پرسد اعتراضي غونډي جوړ شي. حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي په هلمند کې باید ټول شار وترل شي او د سولې سره او ولسی پاتون سره خلک یو ځای شي. عبدالرحمن لزابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د طالبانو لپاره دا یو فرصت دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی خو دا غوښتنه یې کړې ده چې ولې زما سمسونه نه لولي خو موضوع یې نه ده واضح کړی. د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته رسیږي. البته زموږ خبرونه د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. په بلې خبری مجلی که احمد شکفر احمدی لطا سرده. احمدی صاحب سهار مبخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب.